السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سی حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وی ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړی دي هم بخنشته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سه شنبې ورځ د 1402 لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه د 1445 قمري کال د سفر د میاشتې 15مه او د 2023 زیږدیز کال د اګست د میاشتې 28مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم تر څو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به پر افغان نجونو باندې د زده کړو د بندیز ویجاړوونکې رواني اغیزې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به عربستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر او پر سیمې باندې اغیزې په تړاو د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي ډاکتر علي واحدي سره زموږ د همکار علي اصغر عابدي مرکه واورئ. او ورپسې به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو او په پای کې به هم د لویدیز آسیا په تیرونۍ کې پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. نو قدرمن اوریدونکو دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د دفاعي صنعت د پرمختګ په اړه د ایران د اسلامي شورا د مشر څرګندونې. د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله افغانستان ته د 15.4 میلیارد ډالرو زیان. د لوږې تر کرښې لاندې د 70% افغانانو ژوند کول. او د ساینستانو له لوري د یوه فلسطینی ځوان په شهادت رسیدل. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د حکومتي پلاوی غړو نن سه شنبه د دولتي اونۍ په درشل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په سپیڅلي حرم کې په حاضرېدو سره د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له ارمانونو سره خپل ژمنه تازه کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکومت د غړیو له درناوي وروسته حاضرینو ته وینا وکړه. د وږې میاشتې 2 پنجشنبه د 2023 کال د اګست 4 د ایران په اسلامي جمهوریت کې د دولتي اونۍ د پیل ورځ ده. په 1981 کال کې ولسمشر محمد علي رجایی او لومړی وزیر محمد جواد بهونر د منافقینو د تراګر ډلې د عناصر له خوا د لومړي وزیر په دفتر کې په تروریستي چاودنه کې شهیدان شول. د اګست له 4 څخه تر 1 یعنی د وږي میاشتې له لومړۍ اونۍ د هغو شهیدانو د درناوي په موخه چې په اسلامي نظام کې د دولتدارۍ یوه پاکه بېلګه وه د حکومتي اونۍ په نوم نومول شوې ده. د ایران د اسلامي شورا مشر ښاغلي قالیباف ویلي چې د ایران د ملت دښمنان په بندیزونو ترهګرۍ صنعتي تخریب د دفاعي صنعت په زیربناو باندې په مستقیمو حملو او جاسوسۍ سره د دغه هیواد د دفاعي صنعت د ودې مخه نشي نیولی. د ایران د خبر له مخې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف نن سه شنبه د ایران د دفاعي صنعت د ورځې په نمانځ غونډه کې زیاته کړه چې د دغه هیواد د دفاعي صنعت د ورځې په نمانځ غونډه کې د ځوانانو د پوهې په ملاتړ سره د نړۍ تر ټولو پرمختللي او مجهز دفاعي تجهیزات او وسلې په ایران کې جوړیږي او پوځونو ته به ورکړل شي. ښاغلي قالیباف زیاته کړه د ایران د ملت دښمنان نن په دې پوهېدلي چې د بندیزونو ترور صنعتي تخریب د دفاعي صنعت په زیربناو باندې د مستقیمو حملو جاسوسۍ او د قوي ارادې لاري د دغه واده دفاعي سند و د مخه نشي نیولای، او د هغو ځوانانو اراده چې په دفاعي سند کې کار کوي په دې اقداماتو سره به نه یوازې دا چې کمزوري نشي، بلکې د هرې ورځې په تیرېدو سره به لا قوي کیږي. نن د زمري میاشتې 1 د اګست 22 کیږي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د دفاعي سند ورځ هم نومول شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت وایي چې دوی چمتو دي چې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو کوربتوب وکړي. د سپوږمۍ راډیو د خبر له مخې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی پرون یوې خبری کنفرانس ته ویلي چې له بې ثباتۍ څخه د افغانستان د راوتلو یوازینۍ لاره د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې دي، او تهران چمتو دی چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. نوموړی دغه راز ویلي چې د دوی یو استازی به د افغانستان په اړه د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو د اوبو برښنا سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور له یو ایراني شرکت سره له بیلابیلو سرچینو څخه د برښنا د تولید، لیږد او ویش په برخو کې د پانګونې په اړه د دوه اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د بختر خبری اژانس د خبر له مخې ملا عبداللطیف منصور د اس کا ام حواس لیک انونیم له مشر عباس رسولزاده فرصاد سره د همکاري دغه تفاهم لیک لاسلیک کړی. د انرژي وزارت د اطلاعاتو او خبرونو مشر غلام جیلانی حق پرست ویلي چې د اوبو برښنا وزیر د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کولو په ترڅ کې په افغانستان کې د اوبو او برښنا په پروژو کې د پانګونې په برخه کې د دغه شرکت د لیوالتیا هرکلی کړی، او ټینګار یې کړی چې د وزارت ژمن دی چې په افغانستان کې د دې شرکت د پروژو په پلي کولو کې همکاري وکړي. د ایراني شرکت چارواکو همداراز د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې په بیلابیلو پروژو په ځانګړې توګه د اوبو او برېښنا د پروژو د تطبیق په برخه کې د پانګونې لپاره چمتووالی څرګند کړی. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو له بندیز سره دغه هیواد 15.4 میلیارد ډالر زیان من شوی دی. د کلید ګروپ د خبر له مخې یادې ادارې په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 80% نجونې له زده کړو بې برخې دي، او 50% نور یې هیڅ زده کړې نه دي کړې. د سرچینې د معلوماتو له مخې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز له امله 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوې، خو د 2 کلونو په تیرو دو سره او په پوهنتونو کې هم د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته یې اوس شمیر 2.5 میلیونو ته رسیدلی دی. په همدې حال کې دغې موسسې ویلي چې اوس مهال دوی د سیمه ییزو ټولګیو له لارې 1500 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له ننګونو سره سره له هم نجونې په خورا لیوالتیا زده کړو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په کور کې دننه له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د مهال په هیواد کې 2.5 میلیونه نجونې له لومړي تر شپږم ټولګي پورې پر زده کړو بوختې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د 1.3 میلیون نجونو زده کړې ځنډول شوې. د پژواک خبری اژانس د خبر له مخې دغه څرګندونې د پوهنې وزارت د دفتر مشر او سلاکار مولوي عزیز احمد ریان د حکومت له لورې ملت ته د حساب ورکولو غونډه کې کړې. دغه راز په دې غونډه کې د پوهنې وزارت اداري مرستیال صبغت الله وسیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بیرته پیل په اړه ویلي چې د دې موضوع په اړه د طالبانو رهبري د طالبانو مختلفو وزارتونو وزیرانو او ویندویانو په خپل وخت وضاحتونه ورکړي، او د دوی په فکر هماغه کفایت کوي. قدر منوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې د ستونزو په اړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګ د کورنۍ چارو وزیر څرګندونې دي، په دې اړه زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ په روزګان کې په یوې ناسته کې ویلي چې په پاکستان کې وروستۍ پیښې دغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید پخپله پاکستانیان حل کړي. د ښاغلي حقانی په وینا کې چیرې پاکستان غواړي چې ستونزې د زور له لارې حل کړي، نو د دواړو هیوادونو ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو، او اوس ویلي چې دا مذاکرات په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسیدل.
دا مشکل د زور د لار نه حل کول غواړي، حتما به داسې وي چې دغه ملتونه چې د افغانستان او پاکستان تر مابین باندې ډېر مشترکات دي، د هغه مشترکاتو ته به خامخا نقصان رسیږي. او څه معنا باندې نقصان ورته رسیږي؟ چې دلته د نه پوهاوي له وجې چې دا مشکل چې کوم دی اوس شو د پاکستان په خپل د کور دننه دا مشکل دی حل کولی شي، او امارت اسلامي ورسره همکاري کولی شي. نو په کار دوی ته ده چې دغه مشکل ته دوی توجه وکړي، د مشکل حل کړي. او په دې کې ممانعت نشته د امارت اسلامي طرف نه، د کابل د پخ نه وروسته د مذاکرات شروع شول، داسې مرحلې ته ورسېدل چې اخري نهایي حل کول د دوی وي. هلته د پاکستان حکومت سیاسي حکومت یې بدل شو، پوجي حکومت یې چې کوم دی هغه بدل شو، نوي خلک راغلو، نوي تجربې بیا شروع کړې په دې کې. خو دغه چې کوم دی ګرامه توان په افغانانو باندې ګوته افغانانو ته نیولی کېږي، ولو مشکل د دوی د کور دننه مشکل دی.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر په داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه پر افغانستان اچولی، او ویلي دي چې وسلوال مخالفین یا ټي ټي پي خپل بریدونه له افغان خاورې پلانوي، خو طالبانو تل دغه تورونه رد کړي دي. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
د خبرونو دوام. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې په سلو کې 80% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د افغان غاک خبر اژانس د خبر له مخې د کډوالو نړیوال سازمان په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخ دی. کوچني او متوسط سوداګري خپل کارګران له دندو ګوښه کوي، او د بیکارانو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په زیاتېدو دی. دغه نړیوال سازمان زیاته کړې چې سږ کال له 60,000 اړمنو کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د فقر او لوږې د ډېرېدو لامل د لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو بندول او بندیزونه دي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 90 میلیونه دی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. قدر منوریدون که اوس هم په لغمان ولایت کې د ترافیکی پیخی د مرگ ژوبلې په اړه زموږ د همکار محمد آصف شینواری را لیږل شوی راپور په ګډه اورو.
لږ تر لږه 12 تنو ته په لغمان ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله مرجوب له واوښته. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې پر وخت نږدې روغتیایي مرکز ته لېږدولي چې ډاکترانو یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. دا پیښه د سه شنبې پر سهار د کابل جلال آباد پر لویه لار د سرخکانو په دوه لارې کې د طالبانو اړوند یو رینجر موټر او د ملکي وګړو یو سراچه موټر د ټکر له امله رامنځته شوه. د لغمان ولایت امنیه قوماندانۍ ویان یونس یوسفزي خبري رسنیو ته ویلي چې پیښه د دواړو موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې چې پکې د نوموړي پروانه یو تن وژل شوی او د 8 تنو طالبانو په ګډون 11 تنه نور ژوبل شوي دي. نوموړي ویلي چې د لغمان ولایت ترافیک پولیس پر وخت د پیښې ځای ته رسېدلي او ټپیانې د درملنې په موخه نږدې روغتیایي مرکز ته لېږدولي دي چې ډاکترانو یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. د کابل جلال آباد لویه لار په افغانستان کې د ګڼې ګوڼې تر ټولو ډکه لار بلل کېږي. ویل کېږي چې هره ورځ تر 1500 پورې بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرې پر دغه لار تګ راتګ کوي چې له همدې امله نږدې هره ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو شاهد وي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یعنی یونیسف ویلي چې تر 8.2 میلیون زیات افغانان په ایران، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې ژوند کوي. د اطلاعات روز ورځپاڼې د خبر له مخې یونیسف په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوږدو کړکېچونو د دې هیواد وګړي کډوالۍ او پناه غوښتنې ته اړ کړي دي. د یونیسف په وینا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته 1.6 میلیونه وګړي کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 د جون تر 1.3 پورې تر 8.2 میلیونه زیاتو افغانانو په بېلابېلو وضعیتونو کې په ایران، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې ژوند کولو. له دې کډوالو څخه 2.1 میلیون پناه غوښتونکي ثبت شوي دي. یونیسف زیاته کړې چې د 2023 کال د لومړۍ نیمایي پر مهال یې په 5 هیوادونو کې د افغانستان د وګړو او د کوربه ټولنې د غړو ملاتړ کړی دی. د یونیسف په وینا په دې هیوادونو کې 210,000 ماشومانو ته د بشری واکسین ورکړی او د 15,000 خوارزواکو ماشومانو درملنه یې کړې ده، او همداراز 102,000 ماشومانو ته زده کړو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې. او وروستۍ خبر هم دا چې فلسطینی سرچینو د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د صهیونیستي پوځیانو لخوا د یوه فلسطینی ځوان د شهادت خبر ورکړی. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې د صهیونیستي رژیم پوځیانو نن سهار د جنین ښار په الزبابیده خرګوټي حمله وکړه. صهیونیستانو هغه فلسطینیان په ډزو وویشتل چې غوښتل یې خرګوټي ته د نیواګرو د ننوتلو مخه ونیسي. عثمان عاطف محمد ابو خرج 19 کلن فلسطینی ځوان په دغه نښتو کې د صهیونیستي پوځیانو لخوا مستقیما په سر لګیدلی او په شهادت رسیدلی. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې صهیونیستي پوځیانو د دغه فلسطینی ځوان په سر په مستقیم ډول ډزې کړې. د صهیونیستي رژیم پوځیان هره ورځ په مختلفو پلمو پر مختلفو سیمو په حملو سره د فلسطین مظلوم ولس شهیدان ژوبل او بندیان کوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو رابولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده پر افغان جنو باندې د زده کړو د بندیز ویجاړونکې رواني اغیزې. په افغانستان کې د کارپوهانو او رواني متخصصانو په وینا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو محدودیتونه د دوی ترمنځ د افسردګۍ لامل شوی دی. د شفقنا خبری آژانس د راپور له مخې د رواني روغتیا متخصصان وایي چې د ښځو پر کار او زده کړو محدودیتونه د دې لامل شوي چې زیات شمېر افغان مېرمنې او نجونې په بېلابېلو رواني ناروغیو اخته شي. واشنگتن پوسټ هم په افغانستان کې د رواني روغتونونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغو روغتونونو کې اکثره ناروغان نجونې او ښځې دي چې له افسردګۍ او ذهني فشارونو سره مخ دي. دا د ښوونځیو او پوهنتونونو په کچه د نجونو د زده کړو د بندولو د ستونزو او کړاوونو یوازې یوه برخه ده. هغه نجونې چې د افغانستان راتلونکي جوړونکي بلل کېدای شي اوس په کور کې پاتې دي، او طالبان هم د نجونو زده کړو ته د زمینې برابرولو لپاره خپلې ژمنې نه عملي کوي. د سیاسي چارو کارپوه اکرم عارفي په دې اړه وایي د کورنۍ سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو لاندې طالب چارواکي وخت په وخت د نجونو د زده کړو لپاره د چاپیریال د رامنځته کولو او د هیلو د پیدا کولو خبرې کوي، خو په عمل کې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کوي، او دا وضعیت د افغان نجونو په منځ کې د ناهیلۍ لامل کیږي چې پایله یې هر ډول رواني ناروغۍ دي چې د افغان ښځو د ټولنې روغتیا ګواښي. رواني ستونزې له زده کړو څخه د نجونو د مخنیوي د ستونزو یوه برخه ده، او دا ستونزه خورا ناوړه اقتصادي او ټولنیزې پایلې لري. د خپلو لورګانو د زده کړو لپاره کډوالۍ ته د کورنیو اړ کېدل چې له امله یې له افغانستان څخه شتمني هم وړل کېږي، په طبي سیستم او ټولنیزو او اداري خدماتو کې د خلا په رامنځته کولو سره چې افغانستان په راتلونکي کې ورته اړتیا لري خورا مهم مسایل دي چې د دې هیواد متکثره او ځوانه ټولنه ګواښي. د نن ورځې نجونې د افغانستان راتلونکی نسل دی چې د نړیوالو پرمختګونو تر اغیزې لاندې تعلیم او پرمختګ غواړي. د نجونو د زده کړې خنډ په حقیقت کې د افغانستان علمي، طبي او اداري ټولنې ته یو ګزار دی چې د یوې خلا په رامنځته کولو سره جبرانول یې په اسانۍ سره ممکن نه دي. د افغانستان د چارو کارپوه سروش امیری په دې اړه وایي افغان ټولنه له 4 لسیزو راهیسې د کورنیو جګړو او اشغال د ستونزو په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخ ده، او ګڼ شمېر انساني تلفات هم لري چې د افغانستان راتلونکی نسل یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په داسې حال کې داسې نه بریښي چې افغاني ټولنه د دې توان ولري چې د ښځو پر ټولنې په تیره بیا د ښځو پر وړاندې د دې اضافي فشار د زغملو وړتیا ولري، ځکه چې اکثره افغاني مېرمنې د خپلې کورنۍ نفقه پر غاړه لري او د هغوی وزګارتیا د دوی لپاره لوی زیان ګڼل کیږي. په هر صورت دا وخت په تیرېدو سره په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړو د بندېدو او د هغو د بې روزګارۍ اغیزې او پایلې ورځ تر بلې څرګندېږي. له طبي پلوه د افغان نجونو په منځ کې د رواني اختلالاتو رامنځته کېدل کومه ساده مسله نه ده چې د دغه هېواد د واکمن په توګه باید طالبان هغه له پامه ونه غورځوي، بلکې دا د افغاني ټولنې ځوان نسل ته یو نه جبرانېدونکی زیان دی. افغان جونې لکه د طالب مشرانو د لوڼو په څیر چې له افغانستان څخه بهر لکه په پاکستان او قطر کې زده کړې کوي، غواړي خپل زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې د عدالت د تامین تمه لري. په دې وروستیو کې طالبانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو لپاره د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو او د درسي کتابونو په بیا کتنې سره به د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو زمینه برابره کړي. له دې سره په دې برخه کې کوم څرګند لیدلوری نه لیدل کېږي چې له امله یې له رواني ستونزې افغان نجونې ګواښي. په افغانستان کې کورنۍ هیله لری چې د طبي راپورونو او د نجونو د تعلیم د نشتوالي رواني پلوه ویجاړونکو اغیز ته په پام سره به طالبان ژر تر ژره ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د راستنېدو لپاره شرایط او زمینې برابرې کړي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته خراغ لاست وایو. له دې وروسته به زموږ نور پروګرامونه تاسو ته پرله پسې نشر سي چې یوه مرکه هم لرو او د مرکې کې د عربستان ریاض ښار ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سفر دی چې په دې اړه زموږ همکار الاصغر عابدي د سیاسي چارو له کارپور ډاکټر علي واحدي سره په دې اړه مرکه کړې او همدارنګه د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه ده. ورپسې هم د لویدیز آسیا په تیرو اونۍ کې مهمې پیښې دي چې له دې وروسته به تاسو ته پرله پسې خبره سي. یادونه کوم چې دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. تاسو کولی سئ چې په ویبسایټ کې زموږ نور پروګرامونه واورئ، مطالعه کړئ چې بېلابېل علمي، سیاسي او دینی پروګرامونه دي. نو هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. همدارنګه www.parsday.ir/ps موږ د ویبپاڼې پته ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سیاسي چارو شناند ښاغلی ډاکټر علي واحدي له تاسو مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې ایران او عربستان له اوږدو کلونو وروسته د روان کال په لومړیو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د رغولو لپاره هوکړې ته رسیدلي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تګ او راتګ هم پیل شوی. تهران ته د عربستان د خارجه وزیر له سفر وروسته څو ورځې مخکې د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان هم سعودي عربستان ته تللی و او د خپل سیال سره تر کتنې وروسته د سعودي له ولیعهد بن سلمان سره هم خبرې اترې کړې وې. ډاکټر صاحب، تاسو په ټول کې د سفر ته او بیا د ایران او عربستان د اړیکو رغېدو ته په کوم نظر ګورئ او په سیمې باندې د هغه اثرات څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دا غشتا سویل د جمهوری اسلام ایران د بارنی چار وزیر عبداللهیان عربستان سعودی ته سفر او د عربستان د ولیات بن سلمان سره لیدنه کتنه کړی ده. دا باید وایم چې د تهران او د ریاض ترمنځ نږدې اړیکې، دوستی او یووالی دا د پسیمه کې عمده غرست په اسلامي نړۍ کې یو خورا مهم رول لوبولی سي، ځکه چې له یوې خوا جمهوری اسلامي ایران د ام القری جهان په حیث او همدغه رنګ عربستان سعودي چې د نورو اسلامي هیوادونو سره په ځانګړې توګه د عربي هیوادونو سره خورا نږدې اړیکې لري، نو د ایران او جمهور اسلام ایران او د عربستان سعودي ترمنځ یو واحد دریز رامنځته کېده، دا د اسلامي حکومت د پیاوړتیا او همدغه راز د په اسلامي وعدونو کې د یووالي او وحدت سبب او په دغه مسلې په وړاندې بیا ګورو چې د امریکا او غربي وعدونو د انزوا او د تضعیف زمینه به مساعد سي په اسلامي وادونو کې عمده غرض خورا مهمه مسله چې په نننۍ ورځ کې د اسلامي حکومت مهمه موضوع ده، هغه د فلسطین او د قدس شریف د آزادۍ مسله او د اسرائیل رژیم د نابودۍ زمینه به د مساعد کېدل هغه مهمه او مقدمه او زمینه هغه د دوو هیوادونو ترمنځ نږدېوالی او دوستي دا سبب دا پایله به ولري. او مهمه مسله چې په دغه اوسنیو ورځو کې دا څو ځله کېږي چې په غربي وادونو کې په ځانګړې توګه په ډنمارک او په سویډن کې اسلامي ارزښتونو ته او په ځانګړې توګه د قرآن عظیم و شان ته سپکاوی دا تکرار سوی دی چې هغه د توکو ناوړو او بېشرمانه کلچار چې د غربي وادونو د اسلامي امت په وړاندې ترسره کېږي هغه عامل چې د دوغو مسلې د مخنیوي لپاره مهم رول لوبولی سي او د هغه په کچه خورا دریزونه ترسره کېږي هغه د جمهور اسلامي ایران او د عربستان او سعودي ترمنځ یو واحد دریز قره کېدل چې ورو په دغه آرام عربستان سعودي او جمهور اسلامي ایران هغه جدي اقدامات پیل کړي دي او یقینا انشاءالله مهم پایلې به ولري او په لارتون کې به وګورو چې د ریاض او د تهران ترمنځ نشتیوالی او یو واحد دریز غره کول دا د اسلامي وادونو او په ځانګړي توګه د اسلامي حکومت د پیاوړتیا سبب اوس ان شاء الله.
د سیاسي چارو شنان ډاکټر لی واحدی له تاسو ډیره ډیره مننه کوم.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلي بمنی عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شو يم چې ورسپانو ته د کتنی ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لمامول سره سم اول به زو د تهران چاپ او ورسپانو ته بیا به د کابل او که وخت پاتې شو نو د ځینو بهرنی او ورسپانو ځینی مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زنو په سر کې هم د کیهان ورسپانه راخلو د ورسپانه د نور مطلبونو ترڅنګ د قوم سپیشلی خار ته د ایران د ولسمشر سفر او له مشتایدانو سره د حقیقتنې تای نه قاص ورکړي او لیکلي چې لوړبا مشتایدانو له سید ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې د ولسی حکومت لا کړچار ستنه کړی دا او د ولسمشر رئیسی د خبره هم راخستې چې ویلي کا د دولت د پیل د فعالیت مشکلات نه وي نو د شویو اقداماتو اغیز به د خلکو دسترخوان ته زر رسیدلی وي. دا سیونس رژیم یو مشهور شنان دی وی د ایران او عربستان د اړیکو ګرموالی زما بدن لړزی د ایران لوی درستی جنرال باقری وی چې د نړۍ پوځي قدرتونه د ایران له دفاعي بریاو په ګټه پورته کولو پسې دي. دغه ورځپاڼې بیا په یو بل ځای کې لیکلي چې د ایران د خارجه وزارت وایي ښاغلي ناصر قینانی ویلي چې د ایران او امریکا د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره هیڅ پروګرام وجود نه لري. فاینانشل ټایم ورځپاڼې لیکلي چې بریکس لا وډلې سره په سیالۍ پسې دي. جنرال سلامی ویلي چې د ایران دفاعي سند د دښمنانو د مخکښوالي ذهنیت مات کړی دی. ورځپاڼه په دې اړه په یو راپورټ کې لیکي چې د ایران اسلامي انقلاب د سپای پاسداران مشر قومندان په یو پیغام کې د ایران د دفاعي سند د ورځې په مبارکي سره ټینګار کړی چې د ایران دفاعي سند د دښمنانو د مخخوالي ذهنیت مات کړی دی. د ایران په ملي کال هنداره کې د زمري یو دیرشمه نیټه د هیواد د دفاعي صنایعو د ورځې په توګه نومول شوې ده. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران مشر قومندان سردار حسین سلامی د ایران دفاع وزیر جنرال محمد رضا اشتیانی ته په یو پیغام کې د هیواد د دفاعي صنعت د ورځې په مبارکي سره ویلي چې د ایران د دفاعي صنعت ډګر په هنرمندې سره د غلیمانو ذهنیت چې ځانونه د پوځي ساینس او ټکنالوژي د ډګر مخکښان ګڼل مات شو او نن سبا سره د ټولو بندیزونو د ایران د قدرت کتونکي دي. جنرال سلامی په دې خبرې سره چې د ایران د ولس لپاره د دښمن خطر جوړونکې د سیسا او غواخونه په وسلوالو ځواکونو کې د فرصت جوړیدو سبب شول زیاته کړی دا چې د ایران دفاعي صنعت او په هیواد کې د پوځي قدرت زیاتېدل لایوي خو د ملي ویاړ او عزت او اقتدار لامل شوی او بل پلوه د ایران د بدغواړو د ویرې سبب ګرځېدلې.
عزیزانو وسم د تهران چاپ ابرار ورسپانه ته یو کتنه کوو. د غور رسپانې لیکي چې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د زلمیانو ځوان او ځوانانو د کشتۍ لټیمونو قدرونه وکړه. ابرار ورسپانه د فرانسې د ولسمشر دغه خبرې ته انعکاس ورکړی چې ویلې دی اروپا باید بیدار شي، موږ باید د امریکا تابع ونه اوسو. د امریکا د هوایی ایالات په اور لګیدنې کې زر کسان بېدرکه شوي دي. امریکا د سوریه او عراق په ګډو پولو د سلطې لپاره خوځښتونه کوي. بلاخره سپین ماڼۍ نتانیاهو په بلنې سره وبخښه. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ښاغلی ناصر کنعانی ویلي د ایران د شتمنیو د آزادولو په لار کې و. د غورسپانې همداراز لیکلي چې د ایران سپای پاسداران د امریکا جنگی بیړۍ ته خبرداری ورکړ. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواک قومندان امیرالبحر پاسدار علیرضا تنگسیری په هرمز اوبلار کې د امریکا د هلیکوپټر وړونکې جنگی بیړۍ د څارنې د نویو عکسونو د خبرېدا په اکله وویل. له هلیکوپټر وړونکې جنگی بیړۍ د امریکا د هلیکوپټرونو له البت کولو وروسته د سپای پاسداران د سمندري ځواک د ذوالفقار یونیټ په وخت خبرداری ورکولو سره د عمل ډګر ته ورننوته او د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواک د کښتیو پښتون سره امریکایان د جنگی بیړۍ په ارشه د هلیکوپټرونو کېنولو ته مجبور شول. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواک مشر علیرضا تنگسیری د سپای پاسداران د سمندري ځواک د عسکرو اقتدار او صلابت ته په اشاره سره او په دې خبرې په ټینګار سره چې اسلامي ایران او په فارس خلیج سیمه کې ګاونډي هیوادونه په خپله د امنیت د ټینګولو قدرت لري او په سیمه کې د پردیو ځواکونو د شتون ضرورت نشته ویل. د امریکا د هلیکوپټرونو په هوشمندۍ سره معلومه ول د سپای پاسداران ځواک د استخباراتي اشراف په ډګر کې په میدان کې د قدرتمن شتون او د واخونو د څارلو او په تیر بیا د سمندري ځواک لخوا له سیمې د ور اخوا دښمنو هیوادونو د جنگی بیړیو د تګ راتګ د څارلو خودنه کوي. د ایران د اسلامي شورا مشر ښاغلی قالیباف د ایران او الجزایر ترمنځ په دوه اړخیزه اقتصادي او نړیوالو اړیکو ټینګار وکړ.
Thank you.
اوس هم د کابل ورسپانې یادونه کو چې مونږه د ورسپانې لا انټرنیټ راخلو او د محتوا په اړه مسولیت پر غاړه نه اخلو. هشت سو د هیبت الله لا فرمان سره مخالفت ځای طالبان د ولور په خپل خوخه ټاکي. دا ولور په ورکولو او اخیستو د بندې سپتړو د طالبانو د مشر لا حکم رستا او ځای طالبان په ولایتونو او ولسوالیو کې د طالبانو د دینی عالمانو په شوراګانو په اتکا سره په خپل خوخه ولور ټاکي. د سرچینو د معلوماتو لمخې که څه هم طالبانو د ولور په ورکړې په بندې سره د خپل جنگیالیو د ودونو لپاره زمینه برابر کړې ده، خو بل پلوه یې د ولور په توګه یوه اندازه پیسې ټاکلې دي. دا پیسې په بېلابېلو ولایتونو کې په توپیر سره په پام کې نیول شوي. ځینو ولایتونو کې د ودونو لګښتونه هم په ولور کې شامل دي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2014 کال کې د ښځو په اړه شپږ مادیز فرمان صادر کړ چې د دغه ډلې د ایدیالوژي پر اساس د واده، کورنۍ او د ښځو د میراث پر حقوقو متمرکز وو. دغه فرمان په یوه برخه کې طالبانو مشر د ولور موضوع ته هم اشاره کړې ده. واقعا غندلې ده. هغه وروسته طالبانو د حج او اوقافو وزارت په لړ ټویټونو کې وویل چې مهر د ښځې حق ته خو لا کورنۍ د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري. په هغه وخت کې دغه وزارت د کورنۍ او لخوا د ولور اخیستل او ورکول منع اعلان کړل او د جماعتونو له امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د ولور اخیستل غیر شرعي اعلان کړي. خو د طالبانو د مشر د فرمان او د حج او اوقافو د وزارت له حکم سره سم د دغه ډلې ځایي قوماندانانو د طالبانو د عالمانو شورا په ولایتونو کې د ځوانو نجونو او کونډو ولور په خپل خوخه ټاکلې دي. د معلوماتو له مخې ځایي طالبانو دغه کار د عالمانو شورا د یوې غونډې په جوړولو سره کړی دی. په دې لړ کې په جوزجان کې ځایي طالبانو د ځوانو نجونو ولور او د واده لګښت 1,400 افغانۍ اعلان کړی دی. په اقچې ولسوالۍ کې طالبانو دینی عالمانو د شورا غړي سید صلاح الدین وویل چې دا پریکړه لا ډېرو مشورو وروسته کړې ده. دغه څرګنده کړه چې په دې پریکړې سره به کورنۍ مکلفې وي چې د ځوانو انجونو ولور تر 1,400 افغانیو زیات وانخلي. دغه راستې را میاشت د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د طالبانو د دینی شورا د ولور او د ودونو د لګښتونو په اړه یو پریکړه لیک صادر کړه چې بیا دغه ولایت د سیمه ییزو ارګانونو لخوا تایید شوی او په عملي کې دوی هم ټینګار کړی دی. دغه پریکړه لیک پر بنسټ چې یوه کاپی بیا هشت صبح رسپانې ته هم رسیدلې ده چې په جبل سراج کې د طالبانو دینی عالمانو او د هغو سیمه ییزو چارواکو د ځوانو انجونو او کونډو لپاره ولور ټاکلی دی. دغه پریکړه لیک د طالبانو د امن معروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا هم لاسلیک شو. د طالبانو په پریکړه لیک کې راغلي چې د یوې ځوانې انجلۍ مهاجر 1,000 افغانۍ ټاکل شوی چې له منځه 1,500 افغانۍ مستقیما ناوې ته ورکول کېږي. سربېره پر دې د دستورو تر پایه پورې د ناوې د کورنۍ لګښتونه هم باید د دې پیسو ورکړل شي. د دې ترڅنګ د کونډو مهاجر مهر هم 500,000 افغانۍ او ورسره 10 ګرامه سره زر ټاکل شوی دی.
عزیزانو دا هم مسیر ورسپانه ده. د کابل چاپ مسیر ورسپانه بیا لیکي چې افغان چارواکي وایي په پاکستان کې ورستي پیښې د هغه هیواد د کورنۍ ستونزې دي. د افغانستان د کورنۍ چار سرپرست وزیر ویلي په پاکستان کې ورستي پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپل یې حل کړي. نوموړي دا خبره په ورزګان خلکو ته کړی ده او ویلي چې پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. د همدارنګه ویلي چې سرپرست حکومت له نړیوالې ټولنې سره ډیپلوماټیکې اړیکې غواړي. د سرپرست حکومت دا چارواکي نړۍ د افغانستان په وړاندې د خپلو ژمنو پر نه عملي کېدو تورنوي. د هغه په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې هیڅ هیواد سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم توانېدلی چې خپل ستونزې هوارې کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې څه موده وړاندې د پاکستان لوی درستیز خیبر پښتونخوا کې د افغانستان له خلکو غوښتي وو چې د پاکستان په وړاندې له خپل هیواده د ګواښ نه پیښېدو په برخه کې له دغه هیواد سره همکاري وکړي. بل خبر چې مسیر ورسپانه راخیستې وایي چې زلینسکي ویلی د F-14 جنگي الوتکو پر مټ به د روسیې پر ضد جنگ جګړه وګټو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې وویل چې کیف ته په امریکا کې د جوړو شویو F-14 جنگي الوتکو سپارل هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې کولی شي د روسیې پوځي برید له ماتې سره مخامخ کړي.
Thank you.
دا هم بهرانه ورسپانه یادونه کو چې مونږه دغه ورسپانه هم لا انټرنیټ راخلو او د محتوا مسولیت یې پر غاړه نه اخلو. ډیلی پراګرس ډیلی پراګرس امریکایي ورسپانه د افغانستان په فضا د نړیوالو سوداګریزو الوتکو په تګ راتګ یوه لیکنه خبره کړې ده او ستر کې دا پوښتنه کړې ده چې څو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر فضا الوتنه کولی شي. ورسپانه په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپورټ خبر کړی چې پکې ویل شوي د طالبانو لا بیا واکمنې دوه کل وروسته د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د افغانستان پر فضا ملکي الوتنو ته شرایط اسانه کړي دي. په مطلب کې د امریکا د هوایي چلند ادارې پاواله راغلی هغه الوتکې چې لا 2.5 فوټو څخه لوړ پرواز کولی شي د افغانستان پر فضا الوتنې پیلولی شي. په دې ورستیو کې د اروپایي ټولنې پاواله هم راپورونه خپره شول چې خپلو هوایي شرکتونو ته د افغانستان پر فضا د تیرېدو اجازه ورکړي ده. له دې ګام سره د هغو کسانو د سفر موده لنډیږي چې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ هوایي سفرونه کوي او ورسره هممهاله د الوتکو د تیلو مصرف هم کمیږي. دا ډیلی پروګرس د لیکنې په وینا دا مهال اکثره سوداګریزې الوتنې د افغانستان پر فضا نه ترسره کیږي او یوازې د واخان په کوریډور کې یو شمېر الوتنې د افغانستان فضا ته داخليږي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې له نوي شرط سره سره به نړیوال ملکی شرکتونو ته د افغانستان پر فضا الوتنې ته زړه ښه نه کړي. دوی د دغه ویرې هدف په افغانستان کې د الوتکې ضد 4.5 وسلو موجودیت او دغه راز د منظم هوایي ټرافیک نشتوالی خودلې دي. مطلب په پای کې راغلي چې د مالی وازې د افغانستان او ایران الوتکې افغانستان او لاغزای یو شمېر ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته الوتنې کوي. دا تیر جمهوری نظام پر محل نړیوالو اوی شرکتونو لکه امارات، ترکیش فلای دوبای او یو شمیر نورو کابل او د افغانستان لوی ښارونو ته الوتنې کولې، خو پر افغانستان طالبانو لا بیا واکمنۍ وروسته دغه الوتنې درېدلې دي.
قدرمنو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم دومره وو. نو حاضر د ما موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه امان الله زمانی سره د خپل محترم همکار
راته ولا خوګرنی
سره د لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې ونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د دایشته بیرته سنولو په اړه د امریکا د پریکړې پر تړاو د سید حسن نصر الله نظر، د اسرائیلو په زندان کې د زرو فلسطینیانو د نه خوړلو اعتصاب، او همدارنګه د اربعین حسینی د پلی تګ لپاره د عراق چمتووالی. اردونکو بیا هم خراغلاس د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله تیرونی په خپل وینا کې ویل امریکا صحنې ته د داعش ترهګر ډلې د بیا ستنولو پریکړه کړې ده. بدلونونو ته په کتو سره خی چې په وروستیو اونیو کې د داعش ډلې بریدونه د امریکا په ملاتړ ترسره شوي دي. د داعش ځینې غړو چې په ځانګړې توګه په سوریه کې شتون لري په هغه کمپونو کې دي چې ځینې د امریکا تر کنټرول لاندې دي. په الحسکه ولایت کې د الهول کمپ چې د داعش ترهګرو اصلي تمځای دی یو له دغه کمپونو څخه دی. تا تر دې دمه ګڼو سیمه ییزو سرچینو خبر ورکړی چې د امریکا پوځ د داعش ترهګر له زندانونو څخه پوځي اډو ته لیږدوي او امنیتي سرچینو په وار وار ویلي چې امریکا په سوریه کې د ترهګریزو بریدونو لپاره د داعش عناصرو ته روزنه او تجهیز ورکوي تر څو په دې سره په سوریه کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اړتیا پیدا شي. رای الیوم ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې امریکایي ځواکونو په څو پړاوونو کې د داعش ترهګر ډلې د دوو سیمو ته انتقال کړي. امریکایانو لومړی هغوی د هلیکوپټر په واسطه د الشدادي اډې او د العمر د تیلو ساحې ته انتقال کړل. دوی دوهم مقصد د سیمالک پوله وه چې د سوریې الحسکه له عراق څخه جلا کوي. د واشنګټن پوځیانو په دغه سیمو کې 150 بهرني داعش ترهګر ځای پر ځای کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، د عراق د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندان ویان یحیی رسول په دې وروستیو کې وویل چې د داعش نږدې 2000 عراقي الاصل غړي د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یعنی قصد په زندانونو کې بندیان دي. د یادول وړ ده چې د قصد ځواکونه د امریکا لخوا حمایه کیږي او د سوریې د ختیځو سیمو کنټرول هم د امریکا په لاس کې دی. د داعش له بیرته ستنېدو څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا یو مهم هدف د سوریې د سیاسي نظام د دریز د پیاوړتیا مخنیوی دی. په وروستیو میاشتو کې د سوریې په بهرني سیاست کې یو داسې بهیر پیل شوی چې د لویدیځې آسیا په سیاسي صحنه کې د دغه هیواد بیرته عادي حالت ته اشاره کوي. د عربستان او سوریې اړیکې د عربي متحده اماراتو په څیر هیوادونو سره وروسته له دې احیا شوی چې او په ورته وخت کې سوریه هم له عربي ټولنې سره یو ځای شوه او د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په عربستان کې د عربي ټولنې په غونډه کې ګډون وکړ. امریکا له دغه بهیر څخه ناخوښه ده او داسې ښکاري چې د دغه بهیر د دوام د مخنیوي لپاره یې داعش ته مخه کړې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا د دغه هیواد لخوا رامنځته شوې ده.
درنو اوریدونکو، د اسرایلو په زندانونو کې د شاوخوا زر فلسطینیانو د نه خوړلو اعتصاب په لویدیځه آسیا کې یو بله مهمه پیښه وه. د فلسطین د بندیانو د چارو کمیټې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سوهینیستي رژیم په مختلفو زندانونو کې څه د پاسه زرو بندیانو ته له پرونه راسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. فلسطینی بندیانو په لویدیځه غاړه کې د سوهینیستي رژیم د ظلمونو په اعتراض کې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. په تیرو څو میاشتو کې د لویدیځې غاړې په ښارونو باندې د سوهینیستي پوځیانو د حملو او د فلسطینیانو د نیولو او وژلو لړۍ چټکه شوې ده. د خبرو شوو راپورونو له مخې یوازې د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې د تیر کال په پرتله د اسرایلو پوځیانو دومره زیات فلسطینیان وژلي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د تیرې پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو فلسطینی ځوان مصطفی الکیسوتی 22 کلن د سوهینیستیانو د ګولیو د لګېدو له امله شهید شوی. دغه فلسطینی ځوان د جنین په زاړه ښار کې په یوه نانوایۍ کې په ډزو سره شهید شوی و او سوهینیستي پوځیانو د له شهادت وروسته د غننوایۍ په بمونو الوزولی و. یوه ښځینه کارکوونکي هم د سوهینیستي پوځیانو په ګولیو سره لګېدلې وه او سخته ټپي شوې وه. د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویان حزام قاسم په جنین کې د دغه فلسطینی ځوان د شهادت په غبرګون کې ټینګار وکړ. د شهیدانو وینه چې د جنین خاوره د خړوبوي د انتفاضي اور هم ډیروي، هغه د جنین زړورو مقاومت ته چې د سوهینیستي ترهګرو رژیم له حملو سره مخامخ دي او په ټولې میړانې او قربانۍ سره مقابله کوي درود وویلو. حزم قاسم څرګنده کړه چې جنین به د مقاومت پلازمینه پاتې شي او د سوهینیستي دښمن له ټولو جنایتونو سره به مقاومت نشي مقاومت ترسره کړي، بلکې توان به لا هم زیات شي.
قدر منوریدونکو، د محرم د میاشتې په وروستیو ورځو کې د حسیني 40 پلی تک هم د امام حسین علیه السلام د زیارت د زیات شمیر مینوالو پښتون سره ترسره کیږي. د عراق حکومت هم د زیارت کوونکو او 40 د پلی تګ کسانو د امنیت د تامین لپاره اقدامات زیات کړي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزیر عبدالامیر ال شمری د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد په ختیځ کې دیاله ولایت ته په سفر سره د 40 د زیارت د امنیت د تامینولو لپاره د امنیتي ځواکونو د چمتووالي خبر ورکړ. هغه همداراز په دیالا ولایت کې د عراق د پوز له قومندانانو او د الحشد الشعبی د ځواکونو له قومندانانو او په دیالا ولایت کې د عراق د پوز له قومندانانو سره په کتنه کې او په دغه ولایت کې د عراق د پوز له یو شمیر قومندانانو سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې د اربعین زیارت د امنیت د تامین لپاره په دیاله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزیر په دغه خبري کنفرانس کې وویل چې د امام حسین علیه السلام د زیارت کوونکو د امنیت د تامینولو لپاره که سپاره وي او که پیاده کسان وي د امنیت د تامین لپاره ځانګړی امنیتي پلان په نظر کې نیول شوی او د امنیتي موضوع سربیره په سړکونو کې د خدماتو وړاندې کولو مسله هم د دې پلان یوه برخه ده. د دغه عراقي چارواکي په وینا تمه ده چې د اربعین د زیارت پر مهال به هر ورځ له 50,000 څخه زیات ایراني زیارت کوونکي د المنظریه له لارې عراق ته ننوځي. محمد التمیمی چې د الحشد الشعبی ځواکونو له قومندانانو څخه دی هم اعلان وکړ چې په دیاله ولایت کې د حسینی اربعین د زیارت کوونکو د امنیت د تامین لپاره د خوندي لارې پلان عملي کیږي. د عراق په سویل ختیځ کې د میسان په ولایت کې د دغه ولایت د عملیاتو د قومندانۍ او د پولیسو قومندانۍ د اربعین د زیارت د امنیت د تامینولو لپاره په دغه ولایت کې د پراخ امنیتي پلان د جوړولو اعلان وکړ. د میسان ولایت د امنیت قومندانانو په غونډه کې د امام حسین علیه السلام د اربعین زیارت کوونکو د امنیت د تامین ترڅنګ د لویو او ثانوي لارو د امنیت د تامین په موخه د دغه ولایت د مرکز او محورونو په ویش خبرې وشوې. دغه راز په دغه ولایت کې د امنی قومندانۍ او د میسان د پولیسو قومندانانو د حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت د څرنګوالي په خاطر د یوې قوي او پراخې امنیتي پلان پر جوړولو ټینګار وکړ.
گوردون کو لیدیز آسیا پتی رونی کی خبرونه په همدې ځای کې پای ترسیږي رسیږي. په دې هیله چې معلومات ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضر یو،
تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
الله
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.